ایترسو کور کله پروگرام او د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام د ماشومانو د حقونو په اړه وړاندې کیږي. فایل الله هم دې پروگرام لکو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلمه پا ماشوم ناچاپی دست حمله راغلی چې لاس پښې شاخ او سترګې چته پاتې وي؟ کلمه فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نه نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کیږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتلی په دې وخت کې، یعنی د حملې په وخت کې، د ماشوم سترګې چته پاتې کیږي، لاسونه پښې شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حملې نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي. یو ته موږ وایو چې موضعي، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بې هوش شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مستر ترې شي.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایې؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځ راتلی سي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیز کوي او په پایله کې حمله منځ راځي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم منځ راځي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیز کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راسي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی، دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیز کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. درېیم لامل یې خپله په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځ ته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفلایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسو یې څنګه څه د دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم داسې وزیر ته وایي چې دغه ډول حمله چې کله په ماشوم راځي او له ده سره د کورنۍ لخوا بې پروایي کیږي، په وخت باندې سي مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کېدلی سي؟
ډېره ښه ده. دغه تاسو د مخکنی پښتنې یو برخه رانه پاتې شوه، هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغسې ماشوم چې حمله پرې راځي، دا حمله طبي یا تعویز ورته اخلي. ما وویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه که چېرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي، تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چېرته حمله له لس دقیقو نه زیاتېږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چېرته درملنه ونه شي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نه وړل سي، بالاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي، په خپله د عملی په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته د سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخنه کړي. ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته دسه مایل کی، یعنی ستون استخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کومبل شي وي، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای شي د تنفسي لارو د بندېدو سبب شي. نو په همدې خاطر حتی که چیرته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري ولا د غلاړې د خلې مايات تاکید سي چې د تنفسي لارو د مندخ سبب سي کچیر ته ماشوم ستونې استخبروتي نو پمدي خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي سر یو طرف ته کو کی
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تب عملري د تبې د درجه د تطور لپاره څه باید وسی او دا تب به څومره خطرناک ده
کله چې تب لوړیږي د لوړه تب مثلا د سانتیګریډ په درجه اته د 6.5 یا 9.6 درجه تب ته یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسيږي ډیر توري په دې حالت کې په ډیره ماشومونه کې عملی ماستر راځي نو په دې خاطر چې عمله ماستر نشي نو د ماشوم تب باید ټیټه کړئ ټیټول د تب کې دسی د مایاتو په ورکولو سره باید پلان د ټکر باندې مساج کی ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تب عزت درمل ورکړئ سي ترسو تب راکم سي او په پایله کې عمله ماستر نشي او یو خبره بلم باید یاد ونه باسو په زینو ماشومانو کې د کانګو زد درمل زین درمل دا د عملی سبب کی نو په دې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړي توګه د کانګو زد درمل باید ماشوم ته ورنکړئ سي
او تاسو د دې کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدا غډول عملی چې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولې
ډیر زیاتې داسې پیښه ما خپل سترګو لیدلې او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښه وینو زموږ په روغتونونو کې کچیرته په یو څنګه کې درې ماشومان مري نو کیدای شي سړی وایي چې یو ماشوم خو همدغه د حمله په بهیر کې لمنځځي ځکه په مننجایټس کې حمله په انسیفلایټس کې د ناروغي د دماغ په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډېر وختونه دي اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندیدو سبب کیږي د اختناق مستر وړي او ماشوم ځای کیږي د سپې خډیر زیات دي
کله ستاسو پښتنه کړي بیا د مارګ لامل څه و امدا حمله وکړي د کورنۍ بي پرويي څه په خپل سر درملنه کړي یا په وخت ډاکټر ته درسهولای ډیر لامل څه کیدلی سي
ډیر لاملونه تاخير یا ځند د ماشوم پر سوالو کې رښتون ته یا ډاکټر ته ځکه د حمله ضد درمل موږ د سه دواله روچه د ورید لاره او حتی د مقد لاره ماشوم ته په بیړه سرور کول کیږي ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینه سرنوشت ټاکي
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څلور خوونه لري کله چې خدای مکړه ماشوم هم دغه سی به حمله سره مخ کیږي څه وکړي
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتي مرکز چیرته واقع ده یا ډیر نږدې روغتي کارکونکي زما تر زما په گاوند کې کوم ځای کې ځکه کبه دی باندې وپیږي د هر ناروغي پترس کې په ځانګړي توګه د حمله په وخت کې کېدې سي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسی
او ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
تاسو نام ډیر مننه بړی لی وسی
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کے مریم توخی
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی سرکڑی دیر ترخه یا دیر خواگه خواده کورنه و تا کمی روختی ایستونزی پیدا کبی
ورز تم برسه کرده و پدا سبای زب تاس نجوڑ اسما ما دمیدی تکلیف را تول
و کورنۍ کې د خوړو د برابرولو مناسبې طریقې کومې دي
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دی او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دی پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په خینو دا ټول یو ځای د یک تورا چی په مغه ماین اندازه او بورا چی سره قیدی د ته موږ او جوش وایو
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی
انسانان او نور ژوندۍ موجودات د پیدایښت له پایله خوراک ته اړتیا لري ځکه چې د لوګې د احساسولو او نسمړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نشو کولای خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر وخت ولایت او سیمه کې فرق کوي. د یو شمېر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوند لري، په دې معنا چې په ډېرو هېوادونو کې یې ساری نه لیدل کېږي، خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یا د دې لپاره چې خواړه خوندور